Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د ننسار لمړنۍ خبری مجلې ته خره غلاست ویم نن جمعه ده د 14 کال د مرغومي لسمه د 2021 کال د دسمبر 1 وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې اورئ چې د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. یو هم کورنۍ بې ځایه شوي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ځینې خلک وایي د ډالرو د بیې له لوړېدو سره نرخونه لوړ شوي دي خو بیرته نه دي راټیټ شوي. یو شمیر نور بیا ټینګار کوي چې باید له خصوصي سکتوره ملاتړ وشي څو د نرخونو بیې کنټرول کړای شي.
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي، کورني تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویه شي تر څو
د امریکا ولسمشر جیو بایدن بیگا نږدې یو ساعت په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی د طالبانو حکومت وایي د پخوانی پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لا غو څه پلټنې روانې دي.
تیر دوشنبه د ملي اردو دی یو کنډکټ پخوانی قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خپره شوې. تیر چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امري. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړي د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه سفالتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنګټن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلې. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلانو ټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر رهبرۍ له یرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین له واک لرې شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 تر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې باید تر ټولو د زیات عمر لرونکي د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره 1.5 ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا به کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائمې خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغې 2 کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه -2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل ترغه ورسته مو د هوا د حالات اټکل ورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال و. دغه سازمان ویلي په دې کال کې په 100,000 افغانانو له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي. طالبانو حکومت ویلي له بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 لدی کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په 100,000 نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,050,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیر میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوندو مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځېږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي راډیو ته غواکی است. په سګنی ژمي کې د فقر او بیکارۍ ترڅنګ د خوراکي او سونتو کې بیا هم د پام وړ پورته شوې دي. عام افغانان وایي له تیرو دوو اونیو را په دې خوا د ډالرو په بیه کې شاوخوا 40 افغانۍ ټیټوالی راغلی، خو لا هم د خوراکي او سونتو کې پر بیو اغیز نه دی اچولی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي د لومړنیو خوراکي توکو بیې تر ډیره کنټرول شوي او هڅه روانه ده چې د ټولو موادو لپاره ثابت نرخونه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د دریو ماشومان مور سیما نوموړی د نورو خلکو په کورونو کې د اونۍ څو ځلي کالي پرېمینځي. سیما وایي سره له دې چې خاوند یې څو کاله وړاندې د نشه یي توکو له امله مړ شوی، خو اوس د خلکو په کورونو کې د کار په بدله کې د کمو پیسو په ترلاسه کولو سره خوراکي توکي لکه وړه، غوړ او وریجې نشي اخیستلی. نوموړی اندېښنه ښیي چې روان ژمی دی او ماشومانو ته د کافي خوړو او د ژوند د لومړنیو توکو د نشتون له وجې خای خورا سخت وی.
موږ وړه په 1400، وریجې په 1200 او غوړي په 1500 افغانۍ اخیستلې، خو اوس وړه په 2500، غوړي په 1500 او وریجې په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. موږ په کور کې 4 نفره یو او کار هم نشته. دیونه یو ځل کار کوم، په هغو پیسو وړه واخلم غوړي او وریجې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدل فقر او لږه هغه موارد دي چې د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی. له دې سره هممهاله د افغانیو په وړاندې د ډالرو پورته کیدل بله هغه ننګونه ده چې د سون او خوراکي توکو بیې په بېساري ډول پورته کړي دي. خو سره له دې چې ډالر د افغانیو په وړاندې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 40 افغانۍ راغورځېدلي، بیا هم د خلکو په وینا د خوراکي او سون توکو په بیې اغیز نه دی اچولی. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله:
اوس ډالر تقریبا 40 افغانۍ فرق کړی دی، تفاوت یې کړی دی. خو بدبختانه د وړو غوړو او یا همداسې نورو ګازو او داسې نورو توکو په نرخونو کې یعنې ډېر تفاوت نه دی راغلی. 40 افغانۍ په هر ډالر کې فرق راغلی دی، خو دلته په یو
د هرات ولایت اوسیدونکی غلام رسول بیا د نرخونو په اړه وای
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویہ شي کورنی تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویہ شي ترسو یو ښه نتیجه لاسته راوړو او دلته د نرخونو کمښت کې مونږ یو ښه رول ولوبو.
خود طالبانو حکومت ویل هغه ورسته چې د مرکزی بانک په مشوره د ډالر د راحته کېدو لپاره اقدام وشو، د نرخونو په برخه کې هم ځینې اقدامات وشول او یو څه کنټرول شو او هڅې روانې دي چې د ټولو خوراکي توکو لپاره یو ثابت نرخ وټاکل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دې هڅه کې یو چې نرخونه نور هم کنټرول شي ترڅو یو ثابت نرخ پیدا شي، او موږ چې هر کله هم هغې مرحلې ته ورسېدو بیا تاسو ته احوال درکوو چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شوي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
د طالبانو حکومت مرکزی بانک له هغې وروسته چې د ډالر بیه په بې کچې ډول پورته لاړه، د مالی وزارت سره په همغږۍ د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه له 120 افغانیو څخه شاوخوا 100 افغانیو ته راښکته کړه، او دغه چاره له تیرو دریو اونیو را په دې خوا تر ځایه ثابته پاتې شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم له احمد شیبر نه د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې اورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د رسپانه په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. رسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولی دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایدیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جورنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورځپاڼه په دې لړ کې د 1990 کال پیښې ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لس کارکونکي ووشل چې د پیښې هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جورنال په باور سره له دې چې ایران او طالبان اوس سره نشتې دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندیشنې نه دي حل شوې، او په افغانستان کې بیا ایران پلوه ملیشو ته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین ستاندارد بیا په خپل تازه ګڼه کې د بریتانیا د پخواني لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونه راخیستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سی لپاره د افغانستان له پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی سره مرکه وکړه، او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکه دا پښتنه د چیړونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سی د خبریالانو په ځای د افغانستان له پخواني ولسمشر سره یو پخواني جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چا شور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوری نظام د مات سبب شو. د شغلی کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیښتې هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډیر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومتولۍ چارې بل ډول مخته یوسي. بل خبرونه میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې له خپلو سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلی دي چې په کندهار کې ویلی دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستانه ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نه کیږي او باید دوی له خپل هیواده ولاړ نه شي. بل ورته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقونو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي، د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.
ازادي رادیو ته خواګیاست. اوس به هم د امریکا د ولسمشر جیو بایدن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیګنیو خبرو په ارتباط باندې جزئیات تاسو ته درکړو.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن د پنځم په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شاوخوا یو ساعت خبرې وکړې. کرملین وایي جیو بایدن د امریکا په بخښنې سره د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدا زیانمنې کړي. دا په تېره یوه میاشت کې چې د اوکراین په پولو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو دوهمي ټلیفوني خبرې دي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې د واشنگتن په وخت د مازیګر په 3:15 پیل او 15 دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي په یو بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به امریکا او متحدین یې پرېکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړې جو بایدن راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ هم په ډاګه کړی. هغې وویل په دې خبرو کې دوامداره پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړې روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو یې له لویدیځ څخه غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې روسیې او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی ده. په تیرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال، ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي. روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیا پر اوکراین د برید پلان ردوي او وایي چې د دې حق لري چې هر ډول چې وغواړي عسکر ځای پر ځای کړي. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې د راپورونو له مخې داسې تمه وه چې دوی به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون په بېلابېلو مسایلو هم خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل نړیواله موضوع، د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره هغه مذاکرې چې په ویانا کې پیل شوې وي د دریو اونیو لپاره ودرول شوې. غربي ډیپلوماټانو دا خبرې عاجلې او ایران هغه مثبت ارزولي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دغو مذاکرو د پرمختګ په اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان و پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د درې ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماتانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالې اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو تر څنګ یو لړ نوې غوښتنې مطرح کړې دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري د سه‌شنبې په ورځ ویلي وو هېواد یې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د ښې موافقې مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی داسې کومه موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغې وروسته له خپلو هغو ژمنو چې په اټومي تړون کې کړې وې سرغړونه پیل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 60% یورانیم غنی کول یې پیل کړی دی. دا پاټمی تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غنی سوي یورانیم دی. ویل کېږي له 90% غنی سوي یورانیم پاټمی وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیر شنبه ویلی وو که په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي، ایران نه غواړي د خپلو غنی سویو ایرانیمو اندازه له 60% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وښوده او ویې ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون وویل چې د یوه توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه، خو ویې ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه ازموینه ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي. ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ته ډاډ ورکړی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث کړی. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په 9 باندې پرانیستل شي او په ځینو هغه هیوادونو کې چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې سارې پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول حالت دغه مجاهدین او د واسطار وزیردار خپل قانون پر راکې د فاصله راوسی بره وکیلو دی کېلو پر کور یا پر یو نکاح هغه مغواز چې په کلی کې وملک د اڅو کې خوشی واغته ورکی دغه مرسته دی. اگر سره پر مخ باندې کې دې سب د مستی خلکو ته ورسی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتې انو زه د اروند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرم هغه حضرت د پوهنې وزارت او یا نور موسی چې زموږ معاشات راکې دغه چې د هرې خوا څخه ډېر ستړیاوي او مشکلات وي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بنول سوالی دغه کوم سي د موسی وشلکی دا ډېری په غلطه لار وشلکی. ایا نن دا بنو لسوالی ته دا توزیع کیده دا خلک ما ول د سویستل دی وای وینه د نوانځک ته توسوي، یعنی دونه خو بده و چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور چې وشي وسلام به احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.